اعظم روحیتان تشکر. حالا هم سالم محمد سالی با شماست.
ډیر مننه استاد څخه ستر فروغ د ازادي رادیو د خبرونه تر نه بجو دوام کوي. د خبرونه د سر راپور مدد چې لوسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو د بیا پیل پر څرنګ ولینن په کابل کې په دویمه څلور اړخیزه غونډه کې خبرې کیږي. نن دوشنبه د مرغومی جدي 28 د جنوري 13 په پیل کې له اجمل تورمان خبرونه اوري.
کابل نن د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د دویمې څلور اړخیزې غونډې کوربه دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یونما او د امریکا سفارت په جلال آباد کې پرونی ځان وژونکې حمله وغندله، او هغه درې امریکایي اتباع چې په ایران کې تازه له زندانه خوشي شوي پرون د سویس د هوایي ځواکونو په یوې الوتکه کې جنیوا ته ولیږدول شوه. بشپړ خبرونه واورئ. کابل نن د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د دویمې څلور اړخیزې غونډې کوربه دی. لومړۍ غونډه یې تېره اونۍ په اسلام آباد کې وشوه. په دې غونډه کې بله وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو اترو د بیا پیل پر لارو چارو بحث وشي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دې خبرو اترو لپاره یې بشپړ چمتووالی نیولی دی. تفصیل په همدې خپرونه کې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یونما او د امریکا سفارت په جلال آباد کې پرونی ځان وژونکې حمله وغندله. په هغه حمله کې چې د ولایتي شورا د وکیل عبیدالله شینواری پر دیره وشوه، 14 تنه ووژل شول او 14 تنه نور ټپیان شول. یونما په خپل اعلامیه کې لیکلي پر ولسی خلکو دا ډول بریدونه په بشپړه توګه د بشري قوانینو سره په مخالفت کې دي. په اعلامیه کې د پیښې د قربانیانو له کورنۍ سره خواخوږي ښودل شوې ده. په کابل کې د امریکا سفارت هم په یوه اعلامیه کې دغه حمله غندلې او قربانیانو له کورنۍ سره یې خواخوږي څرګنده کړې ده. او د استرالیا صدر اعظم اعلان وکړ چې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر زیات کړي. مالکولم ترنبول پرون په ناڅاپي سفر کابل ته لاړ او هلته یې دغه اعلان وکړ. د ویل چې افغانستان ته به د خپل هیواد شل نور پوځیان هم ولیږي او د خپلو سرتیرو شمیر به 200 ته ورسوي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې مخکې د استرالیا صدر اعظم د امریکا د ولسمشر باراک اوباما حقه غوښتنه رد کړه چې په سوریه او عراق کې د داعش ډلې په وړاندې د مبارزې لپاره د نورو استرالیایي سرتیرو بابتا. په افغانستان کې د استرالیا د 12 کلن حضور په بهیر کې د دغه هیواد یو څلوېخ سرتیری وچل شوی دی. په همدې حال کې افغان ولسمشر له استرالیا غوښتنه وکړه چې د افغانستان له هوایي ځواک سره مرسته وکړي. د جمهوري ریاست په اعلامیه کې راغلي چې محمد اشرف غنی پرون په ارګ کې د استرالیا له صدر اعظم سره د دې ترڅنګ د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر پراختیا، د ترهګرۍ پر ضد پر مبارزې او په افغانستان کې د سولې پر بهیر خبرې وکړي. او دا هم څو بهرني خبرونه. هغه درې امریکایي اتباع په ایران کې تازه له زندانه خوشي شوي پرون د سویس د هوایي ځواکونو په یوه الوتکه کې جنیوا ته ولیږدول شول. د دې درېو کسانو خوشي کېدل د ایران او امریکا ترمنځ د زندانیانو د تبادلې د توافق یوه برخه ده. په دې درې کسانو کې په تهران کې د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې خبریال جیسن رضایان او یو امریکایي پادری سعید آبادی او د امریکا د سمندري ځواک یو پخوانی افسر امیر حکمتی شامل دي. ټاکل شوی دا درې کسان بل سویس څخه په جرمني کې د امریکا یوې هوایي اډې ته انتقال شي. تر دې مخکې د څلورو امریکایي اتباعو د خوشي کېدو راپورونه ورکړل شوي وو. واشنگتن پوسټ تایید کړي چې جیسن رضایان له خپلې میرمنې سره یو ځای په خوندي توګه له ایران څخه وتلی. د میتیو تریویتیک په نوم یو بل امریکایي زده کوونکی چې په ایران کې بندي و له دې مخکې خوشي شوی او له ایران څخه وتلی دی. امریکایي او عراقي چارواکي هڅه کوي هغه درې امریکایان پیدا کړي چې د عراق په پلازمینه بغداد کې لا درکه شوې دي. د دواړو هیوادونو چارواکو دا خبره پرون وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي جان کیری وویل موږ د عراقي چارواکو په بشپړې همکارۍ سره هڅه کوو د دغو کسانو ځای ځایګې معلوم کړو. تر دې مخکې العربیه تلویزیون راپور ورکړ چې دغه درې امریکایان ښایي د ملیشیاو لخوا تښتول شوي وي. یو ورځ وروسته له هغې چې د ایران په اټومي پروګرام پورې تړلي بندیزونه لرې شول، د امریکا متحده ایالاتو په ایران کې پر ځینو شرکتونو او شخصیتونو نوي بندیزونه اعلان کړل. دا بندیزونه د دې هیواد د بالستیک توغندیو له پروګرام سره تړلي دي. د امریکا د خزانې وزارت په یوه اعلامیه کې ویل شوي دا بندیزونه پر 50 کسانو او د شرکتونو پر یوې شبکې چې په عربي متحده اماراتو او چین کې کار کوي لګول شوي دي. د ملګرو ملتونو ماهرانو د تیر میلادي کال په دسمبر میاشت کې په یو راپور کې وویل چې د ایران لخوا په اکتوبر میاشت کې د منځنی واټن وشتون کې یو توغندي آزمویل پر دغه هیواد لګیدلو بندیزونو څخه سرغړه وې ده. رویټرز خبري اژانس د یو شمېر چارواکو په حواله راپور ورکړ چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دغه بندیزونو د لګولو په اړه پریکړه له دې کبله ځنډولې وه چې له ایران سره د 15 امریکایي بندیانو د خوشي کېدو پر سر جدي خبرې اترې روانې وي. په ترکیه کې یو محکمې د سوریې لس وګړي له هغه برید کوونکي سره د مشکوک تړاو لرلو له کبله بندیان کړل چې تیره اونۍ په استانبول کې لس جرمنیان ووشل. د سوریې دغه لس وګړي له داعش ډلې سره په اړیکو تورن او دا مهال په بند کې دي. شپږ تنه نور په ضمانت خوشي شوي او د یو کم عمره تورن په اړه هم عدلي اقدامات روان دي. د ترکیې چارواکي وایي سوریایي برید کوونکي چې په سعودي عربستان کې زیږیدلي وه له داعش سره یې اړیکې لرل. تر اوسه پورې په استانبول کې د تیرې اونۍ د برید مسؤلیت هیڅ ډلې نه دی منلی. په دې برید کې چې تیره سه شنبه په یوه سیاحتي سیمه کې شوی و لس جرمني سیلانیان وژل شوي او ولس تنه نور ټپیان شوي وو. او روسیه خبر ده چې په فرانسه کې هغه سړی چې د یو ډول نویو درملو د ازمویلو له کبله یې مغزي سکته کړې وه پرون سا ورکړه. د فرانسې د رئیس د رینز ښار روغتون ویلي د 15 نورو چې په داوطلب ډول پرې دا نوي درمل ازمویل شوی وه روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ دی. د درمل جوړونې د یو پرتګالي شرکت لخوا د دې نوي درملو په ازمویلو کې نوي کسانو برخه اخیستې وه. دا د رواني ناروغۍ او اضطراب د درملنې لپاره یو ډول نوي درمل و چې په فرانسه کې د نویو درملو د ازمویلو تر ټولو ناوړه پیښه یې رامنځته کړه. دا ول تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له ملتیا مو مننه کوم.
په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 2 دقیقې شوې. پر اپرونی کې ورچې له وسله والو طالبانو سره د سولې د خبرو د بیا پایل پر ترنګولې نن په کابل کې په دویمه څلور اړخیز غونډه کې خبرې کیږي. په دې اړه د کورنیو چارو د پخوانی وزیر مرکه هم اوري.
امیدواری شته چین او امریکا هم دته لیوال دي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د همکاري لاري لاره سولې د مذاکرو لپاره یا خبرو اترو لپاره اواره.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت هغه شرکتونه مشخصوي چې په اروپایي هیوادونو کې د کاري زمینې د پیدا کولو په پلمه له خلکو خصوصا ځوانانو پیسې اخلي. په کندز کې ځوانان شکایتونه لري.
لومړنۍ ستونزه د ځوانانو دغه د پکندوز ولایت کې چې د پوانتونه فارغ شوی دي خو تر اوسه پورې همداسې بیکاره ګرځي وظیفه نور پیدا کیږي.
د پاکستان ځینې چارواکي د سعودي عربستان او ایران ترمنځ د کړکیچ کمولو لپاره دغو هیوادونو ته سفر کوي. نور مسایل هم څیړو. د ورکو اجزنه د لټې پروګرام هم په دې خبرونه کې واوري. له وسلوولو طالبانو سره د سولې د خبرو د بیا پایل پر څنګوالي نن په کابل کې په دویمه څلور اړخیز غونډه کې خبرې کیږي. په دې غونډه کې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازي برخه لري. افغان کارپوهان وایي پاکستان د افغانستان په سولې کې مهم رول لري او پر طالبانو د خپل اغیز په کارولو کولی سي هغوی د سولې خبرو ته کښینوي. تفصیل د اجمل اند پر راپور کې.
د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین ترمنځ د خبرو اترو په دویم پړاو کې بنن له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو اترو د بیا پایل پر موضوع بحث وشي. تمه کیږي چې د کابل په نننۍ غونډه کې بوټاکل شي چې افغان حکومت د طالبانو له کوم غړو سره چیرې او کله خبرې اترې وکړي. چارواکي وایي د دې غونډې هدف د افغانستان د سولې لپاره د وی نقشې جوړول دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د غونډې لپاره بشپړ چمتووالی نیولی. د وزارت ویلي چې په خبرو اترو کې به د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی، د پاکستاني سیال اعزاز احمد چودري، د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچارډ اولسن او د چین ځانګړي استازي دینګ شي جون برخه ولري. افغان چارواکي وایي د کابل د دې غونډې ګډونوال به پر دې هم خبرې وکړي چې د هغه طالبانو پر ضد چې د سولې خبرو اترو ته چمتو نه دي باید څه ډول اقدامات وشي. په داسې حال کې چې د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز تیرونه د افغان طالبانو ترمنځ خپل منځي اختلافات د سولې د خبرو په وړاندې مهم خنډ بللی وو. افغان کارپوهان وایي کچیر پاکستان وغواړي د طالبانو ترمنځ خپل منځي اختلافات د افغان حکومت سره د سولې په برخه کې مهم خنډ نشي جوړولی. د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر او افغان څېړونکی علي احمد جلالی وایي په افغانستان کې سولې ته د رسیدو لپاره هیله مندي شته. په ځانګړې توګه د چین او امریکا لیوالتیا دا هیله مندي زیاته کړې ده. خو د پوینا په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو د بریالیتوب لپاره د پاکستان اراده تر بل هر څه مهمه ده.
طالبان څو ډلې دي، مخصوصا د دوی لوی ډلې لري، مګر د
دوړې ډلې د پاکستان تر راشل باندې کنټرول باندې دي تر څو چې په دوی خپل اړې پاکستان کې ولري او هغه نشي کولای چې بیرې پاکستان له ارادې نه زیات عمل وکړي. ممکن ده په ځینو مواردو کې به څه ازادي وي، مګر مثلا پاکستان ده که پاکستان وغواړي دوی کولی شي د مختلفې ډلې راوړي د مذاکراتو میز، یا که نه غواړي چې د مذاکراتو ته راشي دوی کولی شي د دوی په ضد اقدام وکړي، ځکه دوی په پاکستان کې دي، بیرې پاکستان د مرستې نه حرکت نشي کولای.
ښاغلي جلالي زیاته کړه چې پر دې سربیره به هم یو شمېر هغه وسلوالې ډلې چې له نړیوالو تروریستي شبکو سره تړاو ولري په افغانستان کې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي. یا دا ونې ورده چې پرون د افغانستان د مشرانو جرګې هم په کابل کې د نننې څلور اړخیزې غونډې په اړه خبرې کړي. دغلته یو شمېر سناتورانو د سولې په خبرو کې د تیرو کلونو د راسراوړنو په تحفظ او د ښځو د حقونو پر ساتنه ټینګار کړي. افغان ولسي جرګې هم د دې غونډې هرکلی کړی او ټینګار کړی چې په افغانستان کې باید حکومت له دې بهیر سره مسؤلانه چلند وکړي او ملي شورا باید په دې برخه کې په پرمختګونو خبره وساتي.
نن په کابل کې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازي د سولې د خبرو د بیا پیل پر لارو چارو خبرې کوي. دوی خپل لومړی غونډه تیر د شنبه په اسلام آباد کې وکړه. ځینې تحلیل کوونکي په دې باور دي چې په دې برخه کې د پاکستان صداقت مهم دی او اسلام آباد کولی سي پر وسلوالو طالبانو له خپل نفوذ څخه په کار اخیستو د نننې غونډې د اصلي هدف په ترلاسه کېدو کې مهم نقش ولري. د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر او د واشنگټن په ملي دفاعي پوهنتون کې استاد علي احمد جلالي په دې نظر دی چې د سیمې او نړۍ هیوادونه خپل ګټو ته په پام سره غوړي په افغانستان کې ثبات وي. زرغونی منګل ورسره مرکه کړې او په پیل کې پښتلې ل دویمې څلور اړخیزې غونډې څومره تمه په کار ده.
په دې برخه کې امیدواري شته، مخصوصا ځینې هیوادونه لکه چین او امریکا هم دې ته لیوال دي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د همکارۍ له لارې لاره د سولې د مذاکرو لپاره یا خبرې اترو لپاره هواره شي. مګر مهمه مسله د پاکستان نقش دی. پاکستان ډېرې بېاعتمادګانې په افغانستان کې موجود دي او داسې انګېرل کېږي چې پاکستان د دې لپاره چې چین او د امریکې فشار په ځان کم کړي او په عین زمان کې وښیي چې د هغه ته سولې خبرو ته لیوال دی، کولای شي چې د سولې په پروسس کې مرسته وکړي، اما په عین زمان کې د هغه بېاعتمادي چې په افغانستان کې موجود ده خلک اعتماد نه لري او دا په دې پورې اړه چې آیا پاکستان ځینې عملي ګامونه اخیستی شي که نه.
ستاسو په نظر په دغسې حالت کې چې وسلوال طالبان په دوو برخو ویشل شوي دي او د دوی ترمنځ د نظر یووالی هم نه ښکاري، آیا دغسې غونډې کولی شي چې د طالبانو ټولې ډلې د مذاکرو میز ته کښېنوي؟
طالبان څو ډلې دي، مخصوصا دا دوی لویې ډلې چې دوی لري، مګر دوړې ډلې د پاکستان تر راشل باندې کنټرول باندې دي تر څو چې په دوی خپلې اړې پاکستان کې ولري او هغه نشي کولای چې بیرې پاکستان له ارادې نه زیات عمل وکړي. ممکن ده په ځینو مواردو کې به څه ازادي وي، مګر مثلا پاکستان ده که پاکستان وغواړي دوی کولی شي د مختلفې ډلې راوړي د مذاکراتو میز، یا که نه غواړي چې د مذاکراتو ته راشي دوی کولی شي د دوی په ضد اقدام وکړي، ځکه دوی په پاکستان کې دي، بیرې پاکستان له مرستې نه حرکت نشي کولای. نو ځکه دا پاکستان پورې اړه لري که هغه وغواړي دوړلې درېډلې څلور ډلې دوی کولی شي شي دې تراول، مګر ځینې افراطي ډلې چې موجودې دي او د بینلي ټررزم سره ارتباط لري هغه به ګمان نه کوم چې سولې ته غاړه کېږي، هغه به خپل تخریبي فعالیتو دوام ورکړي. په هغه صورت کې که چېرته په افغانستان کې سوله ییز حل راځي نو هغه ټولې ډلې چې په دې حل کې برخه اخیستې ده د هغو ډلو په مرسته باید مشترک اقدام وکړي.
خغلی جلالی، سیمه بدل شوی ده، حالات بدل شوی، ټاپی او نورې پروژې چې د سیمه هیوادونه سره تړي را روان دي، ستاسو په نظر د سیمه هیوادونه په افغانستان کې د ثبات لپاره له خپلو فشارونو د کار اخیستلو په برخه کې څومره جدي دي؟
په منطقي لحاظ چې ورته وګوري، البته دا اقتصادي فعالیتونه چې روان دي په سیمه کې دا د ډېرو هیوادو او د ټولو هیوادو په ګټه دي، دا د چین په ګټه دي، پاکستان په ګټه دي، د افغانستان، د هند، د نورو هیوادو په ګټه دي، مګر متاسفانه په ډېرو مواردو کې په جیوپولیټیکي لحاظ د دې کې اختلافات موجود. اکثرا اقتصادي ګټې د سیاسي ګټو او د جیوپولیټیک د ګټو او د ایدیالوژیک ګټو قرباني کېږي. نو ځکه که چېرته په افغانستان کې یو د سولیز حل دپاره د افغانستان د شخړې د سولیز حل دپاره لار هواره شي، په هغه صورت کې دا پخپله کولی اقتصاد هغه پیاوړي کوي. البته اقتصادي پرمختیا او همدارنګه امنیت د یوې د یوې سکې دوه مخه دي، دواړه په یو بل اثر لري. بې امنیت اقتصادي پراختیا نشي راتلی او بې د اقتصادي پیاله هغه امنیت چې راځي هغه ټینګېدای نشي، یعنې دوامداره کېدای نشي. ځکه په دې سیمه کې په دې برخه کې باید وکتل شي چې آیا د پاکستان یا د نور هیوادونه چې د اقتصادي پراختیا په دې سره کې لیوال دي تر کومه حدا پورې د قرباني ورکول شي په امنیتي لحاظ د افغانستان سره مرسته
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي موین د دې غونډې تر اولی مرحله وروسته ویلي وو چې افغانان به په دوه میاشتو کې د سولې په مسله کې د یو مثبت بدلون شاهدان وي. آیا دا بیانات خوشبینی ده که کوم اساس هم لري؟
دا په حقیقت کې یو شرط ده. تکه تیر کال هم په همدغه وختو کې د افغانستان جمهور رئیس پاکستان ته ویلي چې پارسي دوړې وو د ترمن رابط کشي نو تر سلی پوری افغانستان غواړي چې وګوري چې څه عملي ګامونه اخیستل کېږي چې دغه نایلم شوي جړې ختم شي. هغه کار ونه شو په هغه وخت په نتیجه کې د په اوړي کې په دغه کې سخت جنګونه په افغانستان کې رامنځته شو. اوس هم د دوه میاشتې د جنګ تر موسم پورې پاتې دي. په دغه دوران کې که پاکستان څه عملي اقدامات وکړي او د هغو ډلو په ضد فعالیت وکړي فعالیتونه محدود کړي چې د پاکستان له خاورې په افغانستان حملې کوي په افغانستان باندې تجاوز کوي په هغه صورت کې یعنی دغه امیدواری پیدا کیږي بل کال لپاره او که هغه نه وي نو بیا به ما خبر وي لکه چې تیر کال
د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر او د واشنگتن په ملي دفاعي پانتون کې استاد علي احمد جلالي ونن په کابل کې د افغانستان پاکستان امریکا او چین استازي د سولې د خبرو د بیا پیل پر لارو چارو بحث سره کوي.
ازادي رادیو خبريالان مو پښوندې بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یوناما او د امریکا سفارت په جلال آباد کې پرونی ځنبجون کې حمله وغندله. په هغه حمله کې چې د ولایتي شورا د وکیل عبیدالله شینواری پر دیره وسوه دیارلس تنه وژل سوي او څوارلس نور ټپیان سوي دي. یوناما په خپل اعلامیه کې لیکلي پر ولسي خلکو دغه ډول بریدونه په بشپړه توګه د بشري قوانینو سره په مخالفت کې دي. بلخوا په کابل کې د امریکا سفارت هم په یو اعلامیه کې دغه حمله غندلې او د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړې ده. ټاکل سوی نن د پیښو د قربانیانو د زی مراسم تر سره سی شه محمود شینواری له جلال آباد نور حاضر کوي. شینواری صاحب د اول کده معلومات راکې چې پوجل سو کسانو کې څوک شامل دي؟
ډیر ژر تمن سالی صاحب لکه څنګه چې تاسو دا ونه وکړه دغه د تیری ورځی پیخه چې د ولایتي شورا وکیل او بیت شینواری هم دارنګ د پلار چې هغه د شینواری قومي مشر دی ملک عثمان په ډیره کې او د ولسی جرګې وکیل اسمت شینواری بیا د همدې قومي مشر د دوراره دی. دا یې په ټوله کې یوه کورنۍ ده. دا عمومي اداره وه د دوی دغه ملک عثمان مشر زوی چې دی عبید شینواری چې د ولایتي شورا وکیل د مشر رور کېږي دا څه موده وړاندې د طالبانو سره د تحریک طالبانو سره بندي وو چې اته میاشتې بند وروسته لس ورځې وړاندې دی راخوشي شوی دی او خلک عام خلک کلیوال خلک د دوی خپلو خپلوان سلیمو چې تا ورته راغلی او د دوی په اړه د خوښۍ او مراسم نیولی او خیراتو کې د همدغه خلکو په منځ کې دغه ځانوژن کې برید شوی دی. په دې پیښه کې ټول قربانیان هماغه د سیمې خلک د دوی خپلوان او په ټوله کې همدغه د شینوارو خلکو چې له دوستان ورته راغلي وو.
خلک څه وایي او ولایتي چارواکي څه وایي چې برید کوونکي به څوک؟ بله
او د بریتون کې پر مازه کنشته چې د وسوالو طالبانو د ګلاو مجاهد هم پر ټلیفون یادی کړي دغه پی خو غندل او دوی رد کړل چې دوی ملګری په کلاس نه لري. تر اوسه پورې هیڅ وسوال د دې مسولیت هم په غاړه نه اخیسته خو لدی وران غواخونه دوی ته موجود او یو همدغه مسله و چې دوی دغه قومي مشر د زوی د تحریک طالبانو سره باندې او همدارنګ ملک عثمان لدی وران دی په شنوار کې د شنوارو د قومونو د یووالي په خاطر باندې ډیره هڅه کړی وی او خلک دې تر بللی و چې دوی به د داعش پر وړاندې مبارزه وکړي او په سیمه کې وسوال لسیمو څخه وشړي خو په مشخص ډول دغه معلومات نه کېږي چې د بریل تا کړی وی ولې دغه پیخي ټول قربانیان عام خلک دی او بدون وګړي دی هغه کسان چې دوی ته د خوخه په مراسمو کې د ګډون په خاطر راغلي وو. تاکل شوی لته نن دغه ديار لستانو جنازي په دلیز توګه په ننګرهار کې تر سره شي.
ډیر مننه شاه محمود شینواری وو په ننګرهار کې. نن په جلال آباد کې د پرونی پیښو د قربانانو د جنازي دلیز مراسم تر سره کیږي. پرون د ولایتي شورا د وکیل عبید الله شینواری پر دیره حمله وسو چې په نتیجه کې د لاس کسانو وجل سول او څوارلس نور ټپیان سول. د پیښې مسولیت روسه پوری چا نه دی منلی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
لطف الله زابلی په خپل پیغام کې لیکلي دا ور هلسته چې پاکستان د افغانستان د سولې په پروسه کې صادقانه نقش ولوبوي، ځکه پر دغه هیواد اوس سیمې د هیوادونو فشار سته. خو د نوید په نامه اوریدونکي له کونړه لیکلي چې په کابل کې له نننۍ غونډې تمن نه لري. سمیع الله بارکزي له هلمند لیکلي که زه ولسمشر وای اوسنۍ ولسي جرګه مې منحلوله، ځکه زیات لګښت ورباندې کېږي، خو زیات غړي یوازې د جیبونو ډکولو په فکر کې دي. رفیولا لیکلی د هلمند له مارجې ولسوالۍ شاوخوا 300 کورنۍ د جګړو له کبله بې ځایه سوي دي. محمود روشن له غزنی لیکلی چې په افغانستان کې اپوزیسیون جوړول د هیواد په ګټه نه دي. د پکتیا له څمکني ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمی تندر لیکلی چې د پکتیا ډنډ پټان ولسوالۍ سړک کې په پرمختللې بڼه جوړ سي. احسان الله بارک له هلمند په خپل پیغام کې غوښتنه کړې چې یو باصلاحیته هیئت دي دغه ولایت ورته وضعیت نږدې وڅېړي. وارث سیدزی له کندهار لیکلي په نیش ولسوالۍ کې مخابراتي سیستم ډېر کمزوری دی. د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژۍ له رئیس څخه غوښتنه کوو چې د دې ستونزې په حل کې مرسته وکړي.
په کندز کې ځوانان شکایت لري چې له لوړو زده کړو سره سره وزګار دي او ګڼ ځوانان مجبور سوي چې وسله واخلي. اجمل آرین پر دې ستونزې رپورټ برابر کړی.
په کندز کې د سپینزر شرکت رئیس محمد الله وردک لا ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل که د سپینزر شرکت ورغول شي نو تر څنګ به زرګونه تنه بیکاره ځوانانو ته د کار زمینه برابره شي.
د دې فابریکې د فعالېدو ګټه چې 10% په دغه جنګ باندې تاثیر لري چې موږ کړی شو چې هغه تعداد خلک چې د مجبوریت په اساس ورغلي ټوپک په غاړه کې اچولی د دې دپاره تللی دي چې د بېګا ډوډۍ په کور کې نه لري.
وردک همداراز وایي چې د دغه شرکت په فعالېدو سره زرګونه ځوانان جذبولی شي. هغه زیاتوي دولت ورسره د سپینزر د فعالېدو ژمنه کړې وه خو تر اوسه پورې په دې برخه کې عملي ګامونه نه دي پورته شوي. په همدې حال کې د کندز یو تن اوسیدونکی زال خان اسحاقزی وایي تر هغه چې بیکاره ځوانانو ته د کار زمینه برابره نه شي نو دا اوسنۍ جګړه به همدا شان ته دوام ولري.
لومړنۍ ستونزه د ځوانانو دغه په کندز ولایت کې چې د پوهنتون نه فارغ شوي دي خو تر اوسه پورې همداسې بیکاره ګرځي وظیفه نه پیدا کیږي. تر کوم ځای چې زه پوهیږم په یو وخت کې د سپینزر شرکت کې په زرها و ځوانانو کار کوي، هغه څه که باسواده و څه که بیسواده و، که چیرې دغه شرکت فعال شي نو زه مطمئنه یم چې په زرها و ځوانانو ته به دلته کار پیدا شي.
په کندز کې د مدني ټولنې یو تن غړي زرمینه بیاوي چې اوس مهال په دولتي ادارو کې وظیفه اخیستل ډیر ستونزمن کار دی، نو په همدې خاطر یو شمېر بې واسطې ځوانان د وسلوالو طالبانو لیکو ته ورځي.
دا ځوانان چې پانتون خلاص کړي دوی ته زمينه د کار نشته. دوی په دولت کې په دفترو کې په هر چیرې چیز راغوت ځواب ډیر دی. هغه کس چې واسطه لري هغه کولای شي چې جذب شي، او هغه کس چې واسطه نه لري هغه پاتې کیږي. هغه غوی نه امید کیږي، هغه مجبور دي چې مخالفون صف ته لاړ شي.
د معلوماتو لمخې د کندز په سپینزر شرکت کې له جګړو مخکې 15000 تنه ځوانان په کار بوختو، خو اوس مهال دغه شرکت ویجاړ پروت دی. خو له جوړېدو سره به زرګونه تنه ځوانانو ته د کار زمینه برابره شي.
او اوس هم د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو چې د افغانستان په باب یې څه چاپ کړي. د امریکا چاپ نیویورک ټایمز رسپانې په خپل وروستۍ ګڼې کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر هغه تصمیم لیکنه خپره کړې چې په افغانستان کې یې د اسلامي دولت ډلې یادایش په باب اعلان کړی دی. د لیکنې سرلیک دی: امریکا د اسلامي دولت ډلې یادایش افغاني څنګه د ټوریستي ډلې په توګه اعلانوي. په لیکنې کې راغلي دغه تصمیم د امریکا حکومت ته اجازه ورکوي د دې ډلې پر غړو او هغو کسانو چې له دې ډلې سره راکړه ورکړه لري بندیزونه ولګوي. دغه راز د امریکا اردو ته چانس ورکوي چې د ټوریزم ضد رسمي پروګرام پر اساس چې له افغان حکومت سره ورباندې موافقه سوي په افغانستان کې د داعش ډلې پر ضد عملیات اجرا کړي. د نیویورک ټایمز رسپانې د مطلب په دوام راغلي که څه هم د افغان طالبانو ډله د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د ټوریستي سازمانونو په لیست کې نه ده شامل سوې، خو زیاتې هغه ډلې په دې لیست کې شامل سوي چې له طالبانو سره نږدې اړیکې لري، لکه حقانی شبکه، د ازبکستان اسلامي غورزنګ او د پاکستاني طالبانو ډله یا تحریک طالبانی پاکستان. د نیویورک ټایمز د مطلب په حواله د امریکا لخوا دا تصمیم په داسې حال کې نیول کیږي چې په افغانستان کې د امریکایي پوځ زیاتېدونکي مشارکت په افغانستان کې د دوی د حقوقي تعهدات په باب اندېښنې زیاتې کړې دي. له امریکا خبرېدونکي بلې ورځپاڼې واشنگټن پوسټ بیا په افغانستان کې د سختریزو وسلوالو په وړاندې د مبارزې اړوندې بلې مسلې ته پام اړولی او د یوې لیکنې سرلیک یې دی. په افغانستان کې د امریکا د هوایي ځواک د مهار خوشي کېدو وخت راغلی. په لیکنې کې راغلی په افغانستان کې اوس له امریکایي او ناټو قواوو یوازې د القاعده شبکې د اهدافو او نورو مشخصو ډلو په وړاندې چې پرې ائتلافي ځواکونه یې حملې کړي په مبارزه کې استفاده کیږي. د جنگ په میدان کې د مشرانو د څرګندونو له مخې په نورو مواردو کې امریکایي او ناټو قواوې د وسلوالو طالبانو پر اهدافو د حملو اجازه نه لري. د واشنگتن پوسټ په لیکنې کې راغلی د اسلامي دولت ډلې یادش پوړاندې بیا وضعیت بل ډول دی، خو په 2015 میلادي کال کې په ځانګړو حالاتو کې پر دې ډلې هم حمله کېدلای شوی. د واشنگتن پوسټ د لیکنې پر اساس په سوریه او عراق کې د ائتلاف له هوایي ځواکونو په زیاته پیمانه کار اخیستل کیږي، خو په افغانستان کې برعکس. که څه هم ګڼ امریکایي او د ناټو پوځیان په افغانستان کې دیره دي، دغه راز مهم هوایي ډګرونه یې په واک کې دي، خو په افغانستان کې هوایي تحرکات د سوریې او عراق په پرتله کم دي. د واشنگتن پوسټ په حواله په افغانستان کې د هوایي ځواکونو پراختیا یو بل کال وخت هم نیسي او تر هغه وخته په کار ده نور تدابیر هم ونیول سي څو وسلوال طالبان د جنگ په ډګر کې بریالي نسي. په لیکنه کې راغلي د امریکا له هوایي ځواک څخه چې په سیمه کې حضور لري په متفاوته بڼه استفاده کول منطقي لار بریشي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت یو هیئت ټاکلی تر څو هغه شرکتونه مشخص کړي چې په اروپایي هیوادونو کې د کاري زمینې د پیدا کولو په پلمه له خلکو پیسې اخلي. وزیر نسرین اوریاخیل وایي تر اوسه دوه شرکتونه تړلي دي. تفصیل د ناجي صفی په راپور کې.
په افغانستان کې بیوزلۍ او بیکاری نه یوازې زرګونه کورنۍ د هیواد پریښودو ته اړ کړي، بلکې د هغو شرکتونو بازار یې هم تود ساتلی چې د اروپا د تګ په پلمه له خلکو پیسې اخلي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزیر نسرین اوریاخیل وایي چې د کار په قانون کې داسې څه نشته چې بهر ته د کارګرانو د استولو په خاطر پیسې واخیستل شي. میرمن اوریاخیل د یکشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې د امنیتي ادارو غوښتي تر څو حقو کسانو او شرکتونو په پیژندلو او نیولو کې له دوی سره مرسته وکړي چې د کار پیدا کولو په پلمې له خلکو پیسې اخلي. دا وایي دوه شرکتونه چې نمونه یې راته په یاد نه دي تر اوسه تړل شوي دي. همدارنګه امنیتي ارګانونو ته مکتوبونه لیږل شوي چې اړوند شرکتونه غیر قانوني عمل کوي. همدارنګه ما د کار له مرستیال څخه غوښتنه وکړه چې د ټولو ولایتونو والیانو ته مکتوب ولیږي او ورته ووایي تر هغې چې دا پروسه رسمان د کار او ټولنیزو چارو وزارت لخوا اعلان شوی نه وي، غیر رسمي ده، قانوني نه ده او باید مخنیوی وشي. میرمن اوریاخیل ویل دغه دوه شرکتونه چې اوس مهال تړل شوي دي له مسؤلانو سره یې جدي چلند کیږي. فقر او بیکاري ډېری ځوانان اړ کړي چې د کار موندلو په هدف یو شمېر هغو شرکتونو ته مراجعه وکړي چې په ډېرو پیسو بهرنیو هیوادونو کې ورته د کار ژمنې ورکوي. خو د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت تر دې وړاندې ویلي چې ځوانانو ته د کار موندنې په برخه کې له یو شمېر بهرنیو هیوادونو سره قراردادونه لاسلیک کوي. د کار او ټولنیزو چارو وزیر همدارنګه ټینګار کوي چې دغه قراردادونه به ډیر ژر له عربي او یو شمېر نورو ګاونډیو هیوادونو سره عملي شي. له بلې خوا د افغانستان د کارګرانو ټولنه د کار او ټولنیزو چارو وزارت ژمنې عملي نه ګڼي. د دې ټولنې رئیس معروف قادری له ازادي راډیو سره په خبرو کې له حکومت وغوښتل تر څو ځوانانو ته د کار زمینې برابرې کړي.
د کار له وزارت په مجموع کې د افغانستان له دولت څخه زموږ تمه دا ده تر څو هر څومره ژر چې وي باید کاري زمینه برابرې کړي تر څو له ځوانانو د کار پیدا کولو په پلمه پیسې وانخلي.
تر دې وړاندې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د کار موندنې ملي پروګرام پیل کړ او ویلي چې له عملي کېدو سره به یې له زګونه زره کسانو ته د کار زمینه برابره شي. خو د افغانستان د کارګرانو د اتحادیې رئیس خبرداری ورکوي که چیرې ځوانانو ته د کاري زمینو د پیدا کولو په برخه کې د حکومت ژمنې د شعار تر کچې پاتې شي، دا به ډېری ځوانان دې ته اړ کړي چې په نشه یي موادو روږدي شي او یا هم د وسلوالو مخالفانو سره یو ځای شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ورکو عزیزانو د لټې پروګرام په همدې خبرونه کې د نورو راپورونو ترڅنګ اوریدلی سي. او ساتنیمه بجې کېدونکې د مهمو خبرونو سرخطونه له اجمل تورمان ناوري.
کابل نن د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د دویمې څلور رخیزي غونډې کوربه ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یونما او په کابل کې د امریکا سفارت په جلال آباد کې پرونی ځانوژونکو عمله وغندله. د استرالیا صدر اعظم اعلان وکړ چې په افغانستان کې به د خپلو پوځیانو شمیر زیات کړي. هغه درې امریکایي اتباچ په ایران کې تازه له زندانه خوشي شوي پرون د سویس د هوایي ځواکونو په یوه الوتکه کې جنیوا ته ولیږدول شول. په ترکیه کې محکمې د سوریې لس وګړي له هغه برید کوونکي سره د مشکوک تړاو لرلو له کابله بندیان کړل چې تېره اونۍ په استانبول کې لس جرمنیان ووژل. او امریکایي او عراقي چارواکي هڅه کوي هغه درې امریکایان پیدا کړي چې د عراق په پلازمینه بغداد کې لا درک شوي دي.
د بلوچستان په دوو سیمو کې څلور تنه د پاکستاني طالبانو له تحریک سره د تړاو په تور نیول سوي. بلخوا په تربت سیمه کې د درو تنو مړي پیدا سوي چې یو پکښې د بلوڅو د یوه ملت پال سازمان د مرستیال مشر ګڼل سوی دی. تفصیل له کوټې د برکول میاخیل په راپور کې.
د ملیشیا ځواکونو ویان د رسنیو ته په لیږلې خبر پاڼه کې خبر ورکړ چې تېره ورځ یې د افغانستان پولې ته نږدې د پښین سیمې په کربلا کلي کې د استخباراتي معلوماتو په اساس د پلټنې عملیات وکړل او په نتیجه کې درې تنه له وسلو سره نیولي چې وایي ګمان کېږي د پاکستاني وسلوالو طالبانو د تحریک غړي به وي. د ملیشیا ځواکونو ویان زیاتوي چې د کوټې او ژوب ترمنځ د کلاسفلا په نسۍ سیمه کې هم په وسلوالو پسې د پلټنې عملیات کړي دي چې وایي هلته یې هم یو مشکوک تن له پاکستاني وسلوالو طالبانو سره د تړاو په تور نیولی دی. بل لور ته د ایران پولې ته نږدې په تربت سیمه کې د درو تنو مړي موندل شوي دي چې یو پکې د بلوڅو د یوه ملتپال سازمان مرستیال مشر پیژندل شوی دی. د تربت سیمې امنیتي چارواکو رسنیو ته دا خبر تایید کړی چې وایي دغه مړي یې د کیچ ضلع له هیرونیک سیمې ترلاسه کړي. خدای نه دی ویلي چې دغه مړي د ورکو بلوڅانو دي او که د بل چا دي. سرچینې وایي دغه درې واړه کسان په ډزو ویشتل شوي او وژل شوي دي، خو د وژنې علت یې څرګند نه دی. د دغو کسانو مړي وروسته له هغه مندل شوي چې د بلوچستان ملیشیا ځواکونو څلور ورځې وړاندې په همدې سیمه کې عملیات کړي وو او په نتیجه کې یې د خپلواکي غوښتونکو بلوڅو د وسلوالو سازمانونو د جنګیالیو د وژنې ادعا کړې وه. خو دا نه ده څرګنده چې پرونی ترلاسه شوي مړي د هماغو وسلوالو دي که څنګه. یو ملتپال سازمان بلوچ نیشنل موومنټ یا د بلوڅو ملي غورځنګ په دې اړه رسنیو ته په لیږلې خبر پاڼه کې ادعا کړې چې په دغو وژل شویو کسانو کې یو مړی د دې سازمان د مرستیال مشر مقصود بلوڅ دی. دوی تور پورې کړی چې مقصود بلوڅ څلور ورځې وړاندې د سفر په مهال په مرموز ډول تر ایتم کړای شوی او وروسته وژل شوی دی. د بلوچستان د کورونایو چارو د وزارت د اعلامیې له مخې امنیتي ځواکونو په تیر 2015 میلادي کال کې د ترهګرۍ په ضد د پاکستان د ملي پلان له مخې د ایالت په اکثرو سیمو کې په وسلوالو پسې شاوخوا 2000 د پلټنې عملیات کړي چې وایي په نتیجه کې 200 څلور وسلوال وژلي او یا تن امنیتي سرتیري پکې وژل شوي او قریبا 9000 مشکوک کسان یې ژوندي نیولي دي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د ورکو اجزانو د لټي پروګرام په یو راپور پسې اوریدل سي. د پاکستان سیاسي او پوځي مشران نن د ایران او سعودي عربستان له چارواکو سره پر ځینو مسایلو د خبرو لپاره دغو هیوادونو ته سفر کوي. دا مشران په داسې وخت کې سعودي عربستان او ایران ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې د ریاض او تهران تعلقات ترنګل سوي دي. په عین حال کې د پاکستان د سیمه ییزو چارو څارونکي د ریاض او تهران ترمنځ شخړې کې د پاکستان د بې طرفۍ هرکلی کوي. تفصیل په دې راپور کې.
ټاکل شوی چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د هیواد د پوسټ سلحکر جنرال راحیل شریف په نن د ایران او سعودي ترمنځ د کړکېچ د کمولو په مقصد لومړی ریاض او بیا تهران ته سفر وکړي. د پاکستان سیاسي او پوځي مشران په داسې وخت کې سعودي او ایران ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو خپل منځي تعلقات خراب شوي او همداراز د ریاض او تهران ترمنځ سفارتي تعلقات هم ځنډیدلي دي. د بهرنیو چارو وزارت د یکشنبې په ورځ د خبر پاڼې په خپرولو ویلي صدر اعظم شریف په د یو جګپوړي پلاوي په ملتیا ایران او سعودي عربستان ته د خپل سفر پر مهال د دغو هیوادونو له چارواکو سره پر سیمه ییزو نړیوالو اړیکو خبرې وکړې. خبر پاڼه همداراز کاږي. پاکستان د سعودي او ایران ترمنځ په دې وروستیو کې پر رامنځته شوې شخړې سخت اندېښمن دی او صدر اعظم نواز شریف دغه شخړې د سوله ییز حل لپاره غږ کړی دی. د پاکستان سیاسي او پوځي مشران تر هغې وروسته د ریاض او تهران په سفر وځي چې څو ورځې وړاندې د سعودي د بهرنیو چارو وزیر عدلال جبیر او د دفاع وزیر شهزاده محمد بن سلمان اسلام آباد ته راغلي وو او له سیاسي او پوځي مشرانو سره د سعودي په مشرۍ د څلور دېرش هېوادیز ګډ پوځي ایتلاف په ګډون په ځینو مسایلو خبرې کړې وې. که له یوې خوا په دې وروستۍ کې د ریاض او تهران ترمنځ تعلقات خراب شوي، نو له بلې خوا اسلام آباد پر دغو دواړو هیوادونو بیا بیا غږ کړی چې رامنځته شوې شخړه د خبرو اترو لاره هواره کړي. همداشان چارواکو ویلي وو چې پاکستان به په مناسب وخت کې د ایران او سعودي ترمنځ د منځګړي هڅې وکړي. په عین حال کې د پاکستان د سیمه ییزو چارو څارونکي د ایران او سعودي ترمنځ شخړه کې د پاکستان د بېطرفه پاتې کېدو او د منځګړي په توګه د رول لوبولو هرکلی کوي او وایي چې دا به پر پاکستان او سیمه ښه اغېز وخندي. په پېښور پوهنتون کې د ایریا سټڈی سنټر مشر پروفیسر سرفراز خان له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل،
سعودی عرب تقریبا یو کال دوه لا چې د پاکستان سره کوشش کولو چې پاکستان د هغوی سره ودرېږي د هغوی په جګړو کې، بل فریق چې دی هلته چې کوم د هغوی مخالفین سره ولاړ دی هغه ایران، زمون حکومت او فوجی سر لخکر هغوی مخکې هم چې دی دا ونه منله چې هغوی به سعودی عرب سره په دایي په شخړو کې په فوجي طریقې باندې ودرېږي. دلته ملکي هم موازونه دا وو چې پاکستان د فالسي کار وکړي او جګړې کې دی سعودی عرب سره به د ریلټی کار بنوي دا جګړه کور نه مراوړلې. نو ما خیال دی حکومت او سر لخکر ښه فیصله کړې ده، هغوی وی اول سعودی عرب ته بیا ایران ته، او کوشش به کوي چې دواړه یو بل سره په خبرو اترو ته کښېني. بل دې نه پس به د چین صدر هم وي سعودی عرب ته. نو امید دا دی چې پاکستان او چین او روس دا هغه قوتونه دي چې کم غواړي چې دې علاقې کې امن وي، او دا به ښه خبره وي چې سالسي ومنلی شي.
د سعودي او ایران تعلقات تر هغې وروسته خراب شول چې ریاض یو شیع عالم نمر باقر النمر اعدام کړ چې په ایران کې د خلکو غوسه راوپاروله او مظاهره کوونکو په تهران کې د سعودي پر سفارت برید وکړ او اور یې ورته کړ. سعودي تر دغې پیښې وروسته ایراني ډیپلوماتانو ته له ریاض د وتلو حکم وکړ، چې بیا وروسته ځینو نورو خلیجي هیوادونو هم د دې هیواد په ملاتړ له ایران سره سفارتي تعلقاتو ځنډول.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي راډیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې اومنئ په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوښه او بریالي اوسئ. دا بیا هم د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان په ازادي راډیو کې راټو. ګرانو اوریدونکو، دغه د ورک شوو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزی تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، که تاسو هم خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. ګرانو اوریدونکو، د نن ورځې په پروګرام کې له نیکه مرغه داسې یو تلیفوني پیغام هم لرو چې یو ورور موږ ته تلیفون کړی دی او د یوې ورکې شوې نجلۍ په هکله موږ ته تلیفوني پیغام پرېښی. د دې په څنګ کې ډېر نور داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان، دوستان او د کورنۍ غړي لټوئ. نو ډېر به مونه ځنډه و راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې په نننی پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي. د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام د یکشنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار، د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواږ یاست. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې ونه اورئ، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګران دوستانو، راځي چې د پروګرام په پیل کې هغه یو تلیفوني پیغام تاسو ته خپور کړو کوم چې یو ورور موږ ته رالیږلی دی او ویلی دی چې یوه نجلۍ چې ورکه شوې وه له خپلې کورنۍ څخه له دوی سره په یو مسجد کې دی. دغه ګران ورور د تلیفون شمیره نه ده ویلې، خو له هغه تلیفونه یې چې ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی د ده د تلیفون شمیره د ازادي راډیو د کمپیوټر په صفحه پاتې دی. پس له هغه نه به بیا زه د دغه ګران ورور د تلیفون شمیره تاسو ته ووایم. اول راځي چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
دلته یو د بازار سره یو جمعي راغلی ده د کمربند په سیمه کې ده، د طالبانو یا د لچک د شهیدان دایګري سره د جسپینا راکا په مسجد کې ده، دغه د یو اوسا کېږي چې راورکه سه د کور راغله د بازار سه دغه پیغام در سره ثبت کړي لار او کولای شي چې دغه په دغه ټلیفون نمبر باندې ځم خو بیا دغه راځي د ځخنه رقم مسجد یا د خلګل رقم مسجد ته د مولوی صاحب ځای او انجلی ده په بازار سه راغله ده نو ورکه د دایو اوسا کېږي دلته ده
ګران دوستانو کتاسه د دغه انجلی پاک راته معلومات وړي نو دغه محترم ورور ته په دیشمیره تلیفون وکړي 009 د افغانستان کوډ ده و 0 8 3 5 3 د تلیفون شمیره به یو ربیا وایم 009 د افغانستان کوډ ده و 0 8 3 5 3 تاسو زموږ غږ آزادي رادیو خبرې په آزادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیست که تاسو خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولی شئ چې آزادي رادیو ته تلیفون وکړي لیکونه ایمیلونه او اس ایم ایسونه راولېږي او خپل ورک شوی عزیزان ولټوي کله چې آزادي رادیو ته تلیفون کوي او د آزادي رادیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدي لطفا دغه تلیفوني پیغام لاندې ووایي په خپل تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلی ورپسې د هغه چا نوم واخلی چې لټوئ بیا د پیغام په پای کې د تلیفون شمیره ووایئ دا ځکه کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي ګران اوریدونکو یو ورور آزادي راډیو ته تلیفون کړی دی او ویلي دی چې د آزادي راډیو له لارې نه د دوی د ورک شوي عزیز په هکله کوم معلومات خپاره شوي دي اول به د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام واورو ورپسې به بیا زه تاسو ته هغه تلیفوني پیغام خپور کړم په کوم کې چې د دغه ګران ورور د ورک شوي په هکله پکې معلومات دي اول به د پیغام واورو
زه عبدالویا آزادي راډیو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم زه د پکتیا ولایت څخه دا پیغام د ورکو عزیزانو ته پرېږدم یو نفر دوځ مې مخکې کوم دوست نه دا پیغام پریښی و چې موږ سره په پاکستان کې یو نفر ده کار کوي را سره چې په یوه پښه باندې ګوډم ده او ځان نه مری په کې کله وایي چې د پکتیا یم او کله وایي چې د خوست یم او 15 کاله کېږي چې ورک ده او 15 کاله کېږي اکاس وایي چې موږ سره کار کوي ډېره مهرباني به وي چې کوم نفر دا پیغام پریښی وي هغه نمبر را ته راکړي مننه آزادي راډیو زندهباد
پیغام مو واورید ګرانه وروره د ازادي رادیو لارنه دغه تلیفوني پیغام چې اوس به زه تاسو در واورم خپور شوی وو په دې هیله چې له تاسو سره مرسته وکړي راځي چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو
حبیب رحمان خبرې کوم د کندوز ولایت نه زما یو ورور پیدا کړی دی د تقریبا 4 کال کې چې 15 کال کې دلته لمو سره کار کوي پاکستان کې زه خپل کندوز نه خبرې کوم کلوای د پکتیا خبر کلوای د پکتیا ما کلوای د خوست ان کلوای د کم ځای یو ورور پیغام اوریدل و د شاب خپل ګوډ دی پر استاپ خوانی که پس کوم خوانی او بالکل ماته مثال دغه نه ورته منظر بیکار نه اوسګه اوس می کس پیدا کړی کړه ارچای ما سره دی په دغه شماره باندې رنگ وې 0 5 5 2 5 9 3 بیا درته وایم 0 5 2 5 9 3 3
ټول اوریدونکو ته سلام وایم تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو خبرې په ازادي رادیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیست ګرانو اوریدونکو د تاسو ډیر ټلیفوني پیغامونه ازادي رادیو ته را رسیدلی دي چې مونږ یې تل خبرو اوس راځي چې هغه ټلیفوني پیغامونه واورو کوم چې تاسو آزادي رادیو ته را لګیلې دي او په دوه ټلیفوني پیغامونو کې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي راځي چې دغه ټلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي ټلیفوني پیغامونه به یو ځای سره واورو
السلام علیکم زه عبدالمنان د غزنی ولایت دی کورسوالی شابدین کلاچی پیغام پریدم سیمه یو تر د مومن په نامو د ایران پلار کې نظر کسوې د کا وو کال کی کار ورور ته معلومات به دیش مېره د زنګ وګي وش مېره د شي پر وا بیا
5 9 0 4 5 0 2 4 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
آزادی رادیو ټول اوریدونکو کارکونکو ته ورسېږي. بعد سلامه زما پلار دی خدای داد نومېږي چې دا دیارلس څوارلس کاله کېږي د لښکرګاه او د کندهار په دغه سیمه باندې بېدرکه شوی دی. که هر چا ته معلوماتي په دغه شمارو دې زنګ ووهي 0202 وساو پنځه یو سل شپږ پنځوس غونچه کول نه میږم د غوارماچ ته ولسوالۍ یم دا پیدادنامه زما پلار دی که هر چاته معلوماتي په دغه چې مارو دي ماته زنګ ووهي.
الو السلام علیکم زه جمنګل اکیار د هلمند څخه خبرې کوم. زما یو زاکا زوی دی شرمحمد نومېږي د شرمحمد زوی دی کوچنی هلک دی دا د درې کاله کېږي چې نابرکه شوی دی کار ورته پاته زما په دغه شماره دې زنګ وي صفر اووه صفر پنځه پنځه اووه شپږ دوه دوه نه کار ورته پاته وي خو په دغه شماره دې مرسته خبره راکړي. السلام علیکم رضا الرحمن د ولایت کاپیسا نمې اړي کې نیولې ده. زما ورور محمد الیاس د پنځل اسکالو دی یو لس میاشتې کېږي د کابل د افغانانو نه لادرکه شوی دی. که چا ته معلومات وي نو په دې شمېره زنګ ووهي صفر نه اویا صفر درې سوه شل نه سوه دو څلوېښت شماره یو ځل بیا تکراروم صفر نه اویا صفر درې سوه شل نه سوه دو څلوېښت پنځه زره شیرینې هم لري مننه لرا دی آزاد.
السلام علیکم زه دا ازادي راډیو ټول کارمندان اورېدونکو سلام کوم. په دې لینه چې راکړه کاورو غوي ما نورېجان په نامه باندې ورور ورک دی دا یو ډېرې میاشتې کېږي هر څوک په معلومات لري د ټلیفون په دغه شمېره کې زنګ صفر اووه دوه واره یو یو نه نه دوه واره بیا نه نه څنګ درې دوه اته اته د ټلیفون شمېره یو ځل بیا اعلانو صفر اووه دوه واره یو یو دوه واره نه نه دوه درې اته اته بیا د الله په امان.
زه مرات مشهور په امیر محمد اخچی د فیض آباد علی آباد اوسېدونکی زما یو زوی د عمران په نامه څه شپاړس کاله عمر یې دا د شپاړس کاله کېږي چې د صبرخان د ولایت د جوزجان څخه د جغزای د درګرخانې د مدرسې څخه په خلل د دماغ و ناپدیده سوی ده. هر چا ته که معلومات وي له هر چا دوالانو سره کدی یا عمران ار وي موږ ته دې په دې نمبر په تماس شي. عمران نومیز په قوم خروتی صفر ناریا څلور سوه واریا درویس اته پنځوس ډېر زره افغاني شیرینې ورکول کېږي. وسلام
زه محمد د پنجایي ولسوالۍ ده تلکان د سیمې یم. دغه زه د ملجات زما په دندو ولسوالۍ د ملجات زما د ماما زوی ورک شوی دی دغه عبدالحنان امیر السکار دی. زه دغه په دغه ټلیفون شمېره دي ماته ما سره اړیکه ونیسي چې دوه زره افغانۍ بخشش ورکول کېږي. د ټلیفون شمېره ده صفر اویا یو شپېته شپاړس دوه سوه دوه سوه دوه دېرش. ټلیفون شمېره یو ځل بیا وایم صفر اویا صفر اویا یو شپېته شپاړس دوه سوه دوه دېرش.
زما یو د ماما زه بشر احمد د کندهار ته خبرې کوم. زما یو د ماما زوی دی نورعلي شاه خان نمېږي مشهور په ځان هغه دی چې د شاه خان زوی دی د مرشاه خان ورور دی د زلخ پنجوایي ولسوالۍ د زلخ خان اوسېدونکی دی. په دا پیاړې چېر څوک معلومات لري ماته چې په دا شمېره زنګ ووهي صفر اووه صفر اووه اته یو پنځه اووه څلور څلور شمېره یو ځل بیا صفر اووه صفر اووه اته یو پنځه اووه څلور څلور. د ازادي راډیو څخه ډېره ډېره مننه چې دا ورکشي اجزانو خپرونه خپروي.
زه د شاونکوټ ولسوالۍ د کندهار د ولایت خبرې کوم. زما خوشحال دی حاجي ملادار خان خونې مېږي د اووه اته کاله کېږي د غټه پاکستان د تللې شاکق بابا پر زیارت ناست دي. اوس یې ټلیفون اړیکې شکېدلې دي که څوک په اړه فعلا زمان مات لري د ټلیفون نمبر دی په دې شماره زنګ را ته ووهي صفر اویا دوه پنځوس څلېرویشت اته اتیا څلور.
السلام علیکم ټول راډیو ازادي کارکوونکو ته سلامونه وایم او دا هیله لرم چې زما دا پیغام نشر کړي. ما یو ماما چې دا دوه دېرش کاله کېږي چې زه کړې د دې ولسمه ټول ټول چې د کور او تللی دی د دې د نن عبد الله او د نن محمد الله او د پلان نن په دې حق کوم دا دی دا د هلمند ولایت څخه دی دی د څنګه نن ولې اوسېدم کیږي دا دا چې د ټول پیز مخکې په پټه کې د کور او تللی دی په اصل کې د پاره معلومات لري چې په دا وخت نه را ا دې کې ونی سي او دې دا اړیکې دې هم څنګه وروه ټول څه چې د مزاحمت نه کوي دا اړیکې دې
د ولایت څخه د ګزو دور سالې چې د بغنیر سستا سر په تماس کې موږ د ماما دی چې ګلاب جان میږي کچا ورکتې لسکار کېږي هر چا ته معلومات موږ ته په داش مار زنګ راته وې چې په بیا شپږ واره چنځه اخیره درې په دغه شماره د موږ زنګ وي د ازادي درجه سره یو جان مننه کوم ماما دی لسکار کېږي ورکتې ګلاب جان میږي سلام علیکم
بلے السلام علیکم زمان محدود ظاہری دلمن ولایت مرکز میں دفتر تماس کیا نوکر شدہ نجیب اللہ فن احمد یہ لے کر لکھا عمر لے رہی ہر مسلمان کے تارا معلومات وارد نہ کر رہے پتہ کچھ میرے تماس ہوں کہ صفر آیا پولیس ڈسٹرکٹ سلور سو اتیا بلے شہر صفر و سو دو
ہر چاہتے دوپڑا معلومات ہی ماتا جب دیش میں راڑی کونی تھی سپر تلور واری وو سپر یل چلوی ہے خاتا چاہ برش پیرا دا سپر اسا شپگ نوی او سا پنزو دو سا دو سا دو بلش پیرا سپر واویا دواویا والا انسا شپیتا زغیر دو زین سا بس بخا دیخوا
السلام علیکم محمد اکبر از کندهار ولایت پنجایل سوالی سه خبر کنم نظر اخمتلان میری بکر اکیم دخپل پور سنا درک بین مشته نه د ژوند دی او نه د مرګ درخصه کده خپل د اعلان اوري یا بل څه د پر اړه معلومات لري ماته دی په دغه شمره زنګ راوي پر اویا و اویا اویا یو څلو دوه ویش السلام علیکم
السلام علیکم زمانو پاکستان دی ولاد را زمانه د غزنی ولایت ګیلان ولسوالي رسمي اوسیدون کيم زمایي اوروري د پاندوسر په نامه ولاد را زمانه تکنځه کال کې چې لا کوره ورخت هیڅ حال نه دی معلوم که هر څوک یا د ما دا پیغام اوري یا د خپل لار په دیش سپر و نه و درې و دوا و درې شپږ شمره به یو ال بیا تکراروم سپر و نه و درې و دوا و درې شپږ والسلام
السلام علیکم زما احمد اکبر د کندهار ولایت پنجوی ولسوالۍ څخه خبرې کوم نور رحمت الله انمیږي دوه کاله کېږي د خپل کور سره د راک د مرستې نه د مړه او نه د ژوندې د رخصه خدای خپل د اعلان لري یا څو بل څوک د په اړه معلومات لري مرستې په دغه شماره زنګ ووي صفر اویا او اویا اویا یو سل دوه ویشت السلام علیکم
افغانم د پاکستان سب پنجاب څخه خبرې کوم د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته د ټولو د مخه سلامونه وایم باد سلام زما یو راره دی د تاج محمد په نامه سو واره مخکې هم ټلیفون ازادۍ راډیو ته کړی تاج محمد په نامه د عبدالغفار زوی دی ولس کال عمر لري په کوم کاکړ دی دوه کال کېږي د کورنا درک دی د په باره کې موږ هیڅ معلومات نه لرو که هر چا د مبارک کی معلومات راکې نمبر شماره تکراروم چې پر درېسه واته و دېش و پینځو یو څلو درې شماره بیا تکراروم چې پر درېسه واته و دېش و پینځو یو څلو درې یو لک روپۍ سیبا انعام ورکوم
د ازادۍ رادیو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم زه د روزګان ولایت د چارشنو د ولسوالۍ د خود اوسېدونکي سچ سره خبره کوم زما یو اکا و خدای دې وبخښي موږ ته معلومات چې وفات شوی دی د هغه زامن مامن نه لري نوړې پاتې دي هر چا ته که چیرې دغه زما غږ اوري هغه کورنۍ والا خلک دې موږ ته په دغه شمېره باندې زنګ ووایي صفر اووه صفر پنځه پاج و و ن درې درې کچیر دې زموږ ژغ هاوري بیا دې هم مسره په دغه شمیره باندې اړیکه ونیسي صفر و صفر پنځه شپږ و و ن درې درې زموږ د اکانم میرا پاکان مې دې په بایغز کې او پاسوې دې چې دې په کوښنیوالې تللی و بایغز ته کچیر دغه د زمان
دغه زما ځغه او ری مستدی په دغه شمیره باندې اړیکه ونیسی وسلام.
زه انسان لاده د جنګل څخه خبره کوم چې ما دوه ملګري ورک شوي دي. یو مچ اولاد دی چې د سالم احمد زوی دی او بل بشیر د کندهار دی چې د عبدالکریم استاد زوی دی. هر مسلمان ورور که پیدا کړه په دغه شماره کې ما ته زنګ وکړي 0303951200.
بلې زه انسان لاګیسان د زابل ولایت مې اړیکې نیولې ده. زما یو ورور ده چې هغه زلمی نومې د یو کال کې نادره کړه کوم چا ولی دی او په دغه شمېره دې موږ ته زنګ را وویل 0101 8 4 8 6 8 8. په دې لمبه دې موږ ته زنګ را وویل دا زه یو لک افغانۍ ده.
السلام علیکم زه قدرت الله يم د هلمند ولایت خبرې کوم. زما یو د کاکا زوی ده چې د اجن علي کاکا زوی ده اختر محمد په نامه ده. دا یو کال یو نیم کال کېږي په سبان کې نه درته شوی دی. تاسو معلوم دی یادې خپل زما غوړې د غلمبر د جنسي په و 02 10 8 3.
ورا حاج برادر نمیری دا یاره تلای تیبرک دی واری وچ پیا کده لمبه د سپر و سپر اتن دوار سپر دوا یونه.
ما ورور دا چې هغه جبان می دا دوه درې کار کیږي سل کار کیږي چې کله یو چا کپی دا کوم مشتبه دا شمیره سپر و سو اتن وی درې اتیا سپر درې خلاص. دا یې راته څخه مننه.
السلام علیکم. زما نوم نعمت الله دی. د هلمند ولایت د شرګار ښار کې نه نیولې ده. زما د یو اما زوی دی چې زموږ له نږدې د هلمند ولایت په نساج سیمنځ کې کې له درکه شوی دی. نو که یو ورته معلومات چې د دغه زموږ له باره کې ما سره یې په دغه شمېره کې ونیسي 0301 9 1 1. زما یو ځل بیا وایم 0301 9 1 1.
السلام علیکم. بعد سلام ما ورته دی ول څنګه د کلایت تمارو پولیسالي او دا ټیم په فین کې پراته یو چې دای له کور کلی ما ټیم موږ په فین کې پراته. زما نوم محمد لارې د پلان مې عبدالباقی دی. دا ورته دی دا بسم الله نیږي نو کار او دې نن دې د ټلیفون رابطه د مور سره ونیسي کې بل چاته معلومي یا د ټلیفون رابطه سره یې آل په لوي مور سره په دا قربان زنګ ووي 0303 13 12. بل نمبر دی 0308 301 4. بل نمبر دی 0304 28 8. نو که چاته معلوماتي یا د خپل مازغ دی په خپل اوري مور سره دی په دا شمېرو باندې زنګ ووي چې موږ یې معلومات سره وکړو.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0 00 02 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 00 02 4 3 6 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0004202 1 1 2 4 1 1 5. ګرانو اوریدونکو د نن ورځې لپاره د ورکو شوای ځانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره وو. په دې لاره چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوای عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه می خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي، لیکونه، اس ام اسونه راولېږي او خپل ورک شوی عزیزان ملټوي. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار لوونه د ماقام تر و بجو پورې خبرونه لري.